دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د سه شنبه یا نه ورځ او د 2019 کال د نومبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د بندیانو تبادله د پاکستان حکومت پر ضد د اپوزیشن احتجاج په NFC وارد کې د خیبر پښتونخوا برخه او په بلوچستان کې د شوز پروختیا سربیره د یو شمیر روزنو یا تربیتی پروګرامونو په اړه هم حال درکو. خو تر اوسه وړاندې وارکو بشیر ګواښته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. امریکایانو له افغان زندانه د حقانی وسوال ډلې د دریو مشرانو خوشی کېدل د سولې لپاره ارزښتناک بللې دي. د پاکستان حکومت په دې بحث کې چې آیا نو شریف بهر ته د درملین لپاره فریدي او کنه، او اسرائیل ویلي چې د اسلامي جهاد ډلې یو مشر یې وجلل. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکای سفیر جان بس نن په دغه ښار کې خبرلانو سره خبرو کې له افغان زندانه د حقانی شبکې درې غړو خوشی کېدو هرکلی وکړ. نوموړي وویل چې د طالبانو د حقانی شبکې انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان خوشی کېدل به د روانې جګړې پای ته رسولو کې مرسته وکړي.
I'm here today to talk about the
متحده ایالات د درې طالب بندیانو د زیاتیدو په تړاو د ولسمشر د شجاعانه پریکړې د یو انساني حرکت په توګه ملاتړ کوي. مونږ هیله من یو چې طالبان هم ورته ګامونه پورته کړي. دا کار به د جګړې لپای سره مرسته وکړي. دا وروسته میړنې ګام دی چې ولسمشر او د افغانستان حکومت د سولې لپاره د افغانانو د غوښتنې پر بنسټ پورته کوي.
نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تایید کړ چې دا کسان د کابل امریکایي پونتون د غدو بهرنۍ استادانو په بدل کې خوشی کوي چې طالبانو په 2014 کال کې تښتولي وو. هغه یوې غونډې ته د وینا په مهال هیله وښوده چې دا کار د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو ته لار هوارولی شي. یو لوړ پوړي افغان چارواکي پرون مشال ریډیو سره د نوم نه خبرول په شرط ویلي چې دا کسان به په قطر کې تر امریکایي څار لاندې وي. د پاکستان وفاقي کابینه وی کمیټه پر دې غور کوي چې د پوخانی وزیر اعظم نو شریف نوم له هغه لسته وباسي او کنه چې بهر ته پیډ تک بندیز ده. دان ورسپانې د راپور تر مخه نن په دې اړه بحث کیږي. د درغلو په کیس کې وکاله قید سزا شوه نو شریف د محل د علاج لپاره په موقتی ډول خوشی شوه دي. نوموړی په لاهور کې تر درملنې لاندې دی خو د غون مسلم لیگ نون غړي وای حکومت باید بهر ته د ښه علاج لپاره پریږدي. عدالت ویلی چې د دې کار اختیار د وفاقي حکومت سره دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې ناستو د پاکستان حکومت خلاف راغونډ شو مظاهرچیانو ته ویلي چې خپل احتجاج به نورو ښارونو ته هم غځي. دوی په اسلام آباد کې د اکتوبر له 1 ناست او د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي خو نوموړي له استعفا ورکولو انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمن تور پور کړی چې په تیرو ټاکنو کې درغلی شو ونو ځکه په درغلی راغلی حکومت ورته د منلو وړ نه دی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د درغلیو کېدل نه مني. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان تیر ورځ رسنیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن او یو څو زرو کسانو په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان کله هم استعفا ورنه کړي. د احتساب یو عدالت د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري غو درخواست رد کړی چې د پکې کراچۍ کې د علاج کولو غوښتنه کړې وه. نوموړی په پینډۍ کې په زندان کې دی او د درغلیو په مقدمه کې ورته سزا شوې ده. جیو ټلویزیون د رپورټ تر مخه عدالت حکم کړی چې په پینډۍ کې د هغه درملین لپاره سهولتونه شته دي نو ځکه یې کراچۍ ته بیول ضروري نه دي. د نوموړي ګوند پیپلز پارټي غړو ویلي چې د زرداري مقدمه باید په سند صوبه کې وشي ځکه هغه د مغزې دی. د دوی په وینا په دې توګه به د نوموړي کورنۍ وکیلان په اسانۍ ورته لاسرسی ولري. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. اسرائیلي چارواکي وایي نن یې د ایران ملاتړ لرونکي اسلام پالې وسلوال ډلې اسلامي جهاد یو مشر قومندان وژلی دی. دا سړی بها ابولاتا نومېده چې په غزه پټۍ کې په هوایي بمبار کې په نښه شوی دی. د دې په غبرګون کې دغه وسلوالې ډلې پر طلبي براکټونه ویشتلی دي. اسرائیل ویلي چې دا سړی په ګڼو بریدونو کې ښکېل و او په هوایي عملیاتو کې د نوموړي میرمن هم وژل شوې ده. په دغه هوایي بمبارۍ کې د دغه سړي کور هم ویجاړ شوی دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د خپلو ټلیفوني خبرو متن یا ترانسکریپټ مطبوعاتو ته خپور کړي. ټرمپ پرون د نومبر په 11مه دا خبره په یو ټویټ کې کړې ده. ټرمپ په ټویټر لیکلی چې د دې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شفاف ولسمشر ووسی دغه کار کوي. د ترامپ او ولادیمیر زیلنسکی ترمن دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 18مه شوې. ترامپ په اوکران کې تر ټاکنو د ولسمشر په توګه د زیلنسکی تر انتخاب وروسته هغه ته فون کړو. امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د ډیموکراټانو یوه ډله د دې ټلیفوني مکالمې په تړاو د امریکا د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د استعفا په اړه د تحقیق کمیټې پریکړه کړې چې له سبا ورځې به د کانګرس په غونډه کې عمومي او خلاص بحث پیل شي. د اوکراین حکومت او روسي ملاتړ لرونکو بلتون پال ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لومړی کرخو خپل سرتیري او وسلې په بشپړ ډول وسلې دي. دا کار د اعتماد جوړولو لپاره شوی دی او چارواکي وایي چې کولی شي د جګړې ختمولو لپاره نورو مذاکراتو ته لار هواره کړي. په دې سیمه کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي چې له 10,000 څخه ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونه یې د نومبر د 12 نیټې غرمه مهال په بشپړ ډول د دونیتسک له پیتریفسکي سیمې څخه په شا شول. بلخوا په لوهانس کې د بیلتون غوښتونکو ډلې یو استازی تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی ځواکونه په بشپړ ډول له دغو سیمو څخه وتلي دي. لو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن د نهه پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ 50 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.01 روپۍ او په 1.01 روپۍ او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.00 روپۍ 10 پیسې او په 2.00 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.00 روپۍ 10 پیسې او په 1.00 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 2 روپۍ خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 15، ژوب کې 40 او 8، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر اعلان کړی چې انس حقانی او د حقانی شبکې دوه نور مهم غړي به په مشروط ډول له باګرام زندان خوشی کړي.
سلطان از زندانیان طالب را به طور مشروط از بند رها سازد.
په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج نن په 13مه ورځ هم دوام لري. مولانا فضلالرحمن ویلي چې په درغلي راغلي حکومت به خامخا ځي. هغه د پاکستان حکومت ویلي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو له ورګډېدو وروسته یو وړاندیز کړی دی چې د ان اف سي واټ جوړرس ته بدل سي. خو د شمالي وزیرستان یو استازي وایي چې حکومت عملی کار نه کوي بلکې یوازې اعلانونه کوي.
موږ به اعلان یو چې دا پیسې د چیرته چې د دوی اړه ورځ اعلان کوي او په ګرامونه مونږ ته یا هیڅ شی هم راکړي نه دي.
په خوست کې لسګونه وزیرستاني شذو او نارینه په بیلابیلو برخو کې و میاشتنی پېښورانه زده کړې بشپړې کړې.
نرغه فکر کنه نشته چې باور بچیان دي. هغه چمک ته وژاړی هغه کوم مکتب مکس هغه نه لاره لچ خدای پاک سو وک اوس خاينه مکس د کړه کړه د ګلدوزی مز د کړه ده.
پر دې سربېره پروان خبرونه کې یو شمېر نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ پته ده mashalradio.com. د ولسمشر اشرف غنی د نننی اعلان په اړه به ورسته راسو. خولمړی جو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال د طاهر خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. طاهر خان صاحب، د پاکستان د وفاقي کابینې یوې کمیټې د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم د صحت په اړه نن یو غونډه وکړه چې وګوري آیا د اجازه سره چې د هیواد څخه د باندې سفر وکړي. په دې اړه که تازه معلومات مر سره شریک کړي چې تر اوسه پورې څه تازه معلومات ستاسو مخ ته راغلي دي؟
ډیره مهرباني تاسو. اول خبره خدا ده چې د کابینې غونډه نن سهار کوم شوی و، تر دې وخت دی نه دی په دې باندې بریالي شوی چې یو فیصله وکړي او دغه یو رسمي یو باضابطه د حکومت لخوا اعلان وشي چې نواز شریف ته اجازه ورکړي شي او هغه بهر لاړ شي. البته ځینې وزیران داسې څرګندونې کړي دي، بیانونه ورکړي دي، خو د کابینې د غونډې وروسته هیڅ داسې یو بیان نه دی راغلی تر دې وخت چې د ده په اړه باندې یو فیصله شوي، د نواز شریف په اړه باندې یو خدا. او د کابینې سره سره یو بله غونډه هم نن اسلام آباد کې شوې وه چې هغه د قانون وزیر فیروغ نسیم په مشرۍ، چې په هغې کې د نواز شریف وکیلان هم وو چې قانوني وکیلان دي، او دوی هغه قانوني اړخونه چې نواز شریف د پاکستان نه بهر دي نو څنګه به کېږي، واپس به راتګ خبره هم ده. او لکه تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه باندې هم رسمي ډول کار وکړ. دلته ځینې سرچینې دا وایي چې کوم د کابینې د سهارنۍ غونډې نه خبر دي، او د کابینې به دا هم ووایم چې دا داسې ویلي شوي دي چې یوه کمیټي به د هغې به بله غونډه هم کېږي نن دا وخته ماسختن وروسته د نواز شریف په اړه باندې. البته د کابینې څه فیصلې دي د هغې په اړه باندې تفصیلات به شاوخوا یو دوه ګړندې وروسته دلته د حکومت د یو معاینه خصوصي چې کوم د اطلاعاتو د هغې دخوا کېږي هغې ته به انتظار کول غواړي. لیکن ځینې سرچینې دا وایي چې کابینې اصولي طور باندې دا فیصله کړې ده چې نواز شریف ته به اجازه ورکړي چې هغه به هم لاړ شي د علاج لپاره، لیکن حکومت ضمانت غواړي چې یو د نواز شریف د واپسې نیټه چې هغه به کله واپس راځي، او دغه د دې لپاره ګارنټي ضمانت هم غواړي. سرچینې دا وایي، ذرایع دا وایي چې په هغې کې پیسې کې خودلم دي، په هغې کې دغه چې کوم د نواز شریف جایداد دی هغه هم کې خودل غواړي، نو یو سکیورټي بانک د کار هغه نه غواړي چې دی واپس راځي. ځکه داسې اندېښنې دلته په ماضي کې ځینې کیسونه داسې شوي دي، لکه پر مشرف د فوجي ډیکټر خبره ده چې هغه وخت هم د مسلم لیگ نور حکومتو او دا هغه وخت کورنو چارو وزیر چودھری صاحب دا خبره کړې وه چې دی به سو میاشتې پس واپس راشي، لیکن باوجود دلته عدالتونو هغه ته د حاضرېدو باوجود تر اوسه پورې فاروق مشرف واپس نه دی راغلی، نور داسې مثالونه شته. نو داسې یو اندېښنه او یاره دلته شته چې کېدی شي نواز شریف واپس را نه شي، ځکه د نواز شریف هغه ضمانت نه فقط دوه میاشتو لپاره دی، نو هغوی دې دا غواړي. خو لیکن د دې ټولو شیان داسې ښکاري چې حکومت تر اوسه پورې په دې باندې زړه نه زړه دی چې هغه یو رسمي اعلان وکړي چې نواز شریف اجازه ورکړي چې هغه بهر لاړ شي.
صحیح سمه ده، ډېره زیاته مننه طارق خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غلا مشال ریډیو خبرې تر اوسه دوم مذاکرات روس افغان چرواکي رضا سوي چې له دوی سره بندي د طالبانو درې مهم مشران خوشی کړي. دا کسان د حقانی شبکې غړي دي او په بدل کې به دوه هغه بهرني استادان خوشی کیږي چې له طالبانو سره يرغمل دي. په خوشی کېدونکو طالبانو کې د حقانی شبکې یو مهم مشر انس حقانی هم شامل دی. نور حال د بشیر ګواش پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو ټلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې مشران غړي پریدي. دغه بیان د کار په کابل کې د امریکایي پونتون هغه دوه بهرنۍ پروفیسورانو د خلاصون په بدل کې کوي چې طالبانو تښتولي وو. دا کسان انس حقانی، دغه ماما جی ملی خان او حافظ رشید عمری دي.
به خاطر زمینه سازی مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروط ډول دا درې کسان پریږدو.
مشروط از بند رخصت
د نومبر په 12مه مشال ریډیو سره په ځنګړو خبرو کې یو افغان لوړپوړي چارواکي ویلي وو چې د حقانی نتورک درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. دغه چارواکي ټینګار وکړ چې د افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کیږي نه، بلکې امریکایان ورسره وعده کړي چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دغه امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د دوی په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوه بهرنۍ استادانو د خوشی کولو او افغان حکومت سره نیغ په نیغه د مذاکراتو پیلولو لپاره د لارې هوارولو وعده کړي ده. دغه چارواکي واضح نه کړه چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دوو یا درې ورځو کې د دې کار هیله لري. طالبانو دغه دوه پروفیسران 60 کلن امریکایی کیوین کینګ او 48 کلن ټیموتی ویکس په 2014 کال کې له کابل تښتولی وو. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای کې په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغه دوه یرغملو په خوشی کولو کې دې مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویل چې په دې اړه به ډېر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی پس د دې شبکې تر ټولو مهم کس دی. د افغانستان جاسوسي ادارې NDS انس حقانی او حافظ رشید عمری په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې په خوست ولایت کې نیولی وو. د ادارې ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپل شبکې ته د مالی سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامی قماندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. د حقانی شبکې په اړه د غنو راپورونو برابرونکي رحیم الله یوسفزی وای انس حقانی د طالبان لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره په خپل مذاکراتي ډله کې هم نوم شامل کړی دی.
د اهمیت هم دغه دی چې دا د حقانی د کورنۍ یو غړی دی او د خو کشر دی. خو دا چې د کورنۍ په وجه باندې د اهمیت زیات دی او ځکه حقانی شبکه او طالبان اغی په هر حال کې غواړي چې د رهاشي او د هغه لپاره اغی هر څه کولو ته تیار دي.
امریکا افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلواله ډلې سره د اړیکو لامل ټوله حقانی شبکه یا نتورک د ترګرو پولیس کې چولې چې پر مشرانو یې سفری او مالی بندیزونه لګول شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو څخوري. په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم روان دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي ولس موجوده واکداران نه مني ځکه چې دوی په تیر یو کال کې ملک ته ډیر تاوان رسولی دي. حکومتي لوري بیا وایي د مولانا او څو نور کسانو پر غوښتنه وزیر اعظم استعفا نه سي ورکولای. په دې نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد الله له اسلام آباد راکوي.
په مارچ کې د موجودو ګډونوالو شمیره چې د ورځې لږه کمه وي خو ماخام د مختلفو ځایونو نه خلک بیا جلسګات راټولېدل شروع کړي او تر ناوخته بیا د مولانا فضل الرحمن محمود خان اچکزی او د خپلو ځنو نورو مشرانو ویناګانې اوري. تیر ماخوستن هم مولانا فضل الرحمن یو وار بیا په موجوده حکومت په ټکونه کولو سره وویل چې درغلۍ په نتیجه کې راغلی دا حکومت پرې هیڅ څوک په زور نشي منلې او وخت راغلی چې دوی کور ته ولیږو. منګ په راتلونکي کې چې کومې فیصلې کوو نو لوجه به په دې حکومت نور هم دباو زیاتو. که حکومت ګرنی چې دا خلک بل دې ځای پاسيږي او کورونو ته بلال شي نو په غلط فهمي کې نه اوسيږي. منګ به د آئین او قانون په دایره کې دننه په هر ځای کې مقابله کوو. د پاکستان مرکزی بانک چې الیکشن کمیشن ته کوم راپور ورکړی وو نو پکې ویلي وو چې تحریک انصاف د خپل شلو نه زیاتو اکاونټونو حساب الیکشن کمیشن ته نه دی ورکړی. نو یاد کمیشن له خپلې ذمہواریانې پوره کول پکار دي. د ذکر دا چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن حکمران ګوند او د پاکستان فوج تیرو وختونو کې په وار وار ویلي وو چې په 2013 کال کې شوي انتخابات پاک او شفاف وو او حکمران ګوند دریز لري چې اپوزیشن سره د درغلۍ ثبوتونه وي نو الیکشن کمیشن سره د رابطه وکړي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د نومبر په 11 په اسلام آباد کې رسنۍ ته وویل ما د مولانا صاحب مرکه اوریدله او وینا یې وه که موږ د وزیر اعظم نه استعفا نه شو اخیستی نو هغې ته ورته صدر راکړی شي. نو زه ورته ویل غواړم چې 4 کاله نور د انتخاباتو انتظار وکړی ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان ته د عمران خان ډیر ضرورت دی او نوموړی به په هیڅ صورت استعفا ور نه کړي. د جمعیت علما اسلام یو مخکښ اکرم خان دورانی تیر ماخوستن بیا رسنیو ته وویل د ازادي مارچ په پلان بي د عمل درآمد لپاره د ګوند مرکزي مشورولۍ غونډه په اسلام آباد کې وشوه کومه چې بانن په
دوام لري. زموږ مشال راډیو سخاوري اخو به د پاکستان د انګریزي ژبې ډان روس پانی د سیاسي ګوندونو په فیصلو کې جمهوري اقدارو د خپلولو پر اهمیت یو مقاله خبره کړې ده. ورسره لیکي مثال یې د جمعیت علما اسلام فی ګوند احتجاجی پر لاتی چې په کې د شمولیت یا نه شمولیت فیصله د مسلم لیگ نون د رهبر په لاس کې و. ورسپانه لیکي په کار د چپاتمی فیصلو کې د ګوند د ټول غړو رائے شامل وي او باندې له جمهوریت تور طریقې سره سم بحث وسی. د مقاله مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د جمعیت العلماء اسلام فی د درنې په لړ کې د مسلم لیگ نون پاړه یو شمیر پښتنې راپورته شوې دي. ورسپانه لیکي پښتنې کېږي چې آیا په مسلم لیگ نون کې د ننه څه اختلافات دي او که څنګه، او یا په ګوند کې د نن داسې څه کسان شته چې اصل هدف ته رښتونی نه دي. ورسپانه لیکي دغه ګوند ښایي په خپل هدف حاصلولو کې کامیاب شوی و که پکې د نن ځینې کسان د دوه مخیزه پالیسو پر ځای د مشرتابه په دریز کلک ولاړ وي. ورسپانه لیکي په مسلم لیگ نون هغه وخت نیوکې پیل شوې چې کله مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد لاریون او دھرنا اعلان کړه. ورسپانه لیکي په پارټیا کې دننه د اختلافاتو رپورټونه مخې ته راغلل. دغه ګوند په لومړي ځل د اختلافاتو راپورونه رد نه کړل او ویل یې چې حتمی فیصله به رهبر نواز شریف کوي او نوموړي دغه فیصله و هم کړه. ورسپانه لیکي هغه څه چې وروسته وشول تر اوسه واضح نه دي. ورسپانه لیکي که څه هم ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون اعلان وکړ، خو په کومه طریقه چې د نواز شریف لخوا فیصله وشوه دا څرګندوي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په کوم ډول خپلې پرېکړې کوي. ورسپانه لیکي یوازې د غړو نظرونه شریک کړل شي، خو اخیری فیصله هم د ګوند مشر کوي. ډان ورسپانه لیکي داسې څه لاره نه وي چې څرګند شي چې په فیصله ټول رضا دي او د هغوی خوښه هم پکې شریکه ده او که څنګه. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا ضروري سوال دی چې آیا له اخیری فیصلې سره ټول راضي یو کنه، او آیا دا سمه فیصله ده او که څنګه. ورسپانه لیکي د نواز شریف او د مریم نواز د بیانیې ملاتړو پر شهباز شریف تنقید کولو چې د رپورټونو له مخې له دھرنې نه د لرې اوسېدو په حق کې دی. ورسپانه په پاکستان کې د ګوندونو دننه د غیر جمهوري تور طریقو خپلولو یوه غټه ستونزه بولي. ورسپانه لیکي په کار ده چې د ګوندونو دننه د پرېکړو جاج د صحیح او غلط پر اساس وشي. ورسپانه لیکي دا ډېره مهمه ده چې دغه فیصلې په جمهوري ډول وشي، ځکه چې که په دغو فیصلو کې د ټولو رایې نه وي شاملې نو هیواد او سیاسي ګوندونو ته نقصان رسوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د اورګډېدو په وجه د دې صوبې لپاره ډېرې پیسې پکار دي. چارواکو له دې کبله وړاندیز کړی چې د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي ایوارډ جوړښت بدل کړل شي. بلخوا د حکومت مخالف سیاستوال وایي د قبایلو د پرمختیا لپاره د خبرو پر ځای عملي کار پکار دی، او که حکمران ګوند بدلون غواړي نو په درو صوبو کې د حکومتونو درلودو له وجې په اسانۍ کولای شي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
په مالی چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار حافظ شیخ د نومبر په 11مه په یو خبری غونډه کې ویل چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو تر شاملېدو وروسته د دې صوبې ضرورت زیات شوی دی. حافظ شیخ د څه وضاحت ورکولو پرته په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل قبایلي سیمو لپاره د قومي مالی کمیشن یا ان اف سي ایوارډ یا پیسو د ورکولو شکل بدلول غواړي.
ان اف سی ور کول کیږي، خو افاق او سلور وړه صوبې پر دې خبرې کوي چې د ان اف سی ایوارډ بڼه په کوم شکل ور بدل کړو. دا کار په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تر شاملېدو وروسته ضروری دی. دا هم درته وایم چې زموږ حکومت د پاکستان په تاریخ کې د قبایلي ضلعو لپاره تر ټولو ډېرې پیسې اخیستې دي، 1,250 ارب روپۍ دي.
د پاکستان د آئین تر مخه د ملک د عاید یا آمدن 50.5% روپی صوبو او 20.5% روپی وفاق تزي. د قومي مالی کمیشن یا ان اف سی ایوارډ د ورکړې هدف د ټولو صوبو پرمختیا ترمنځ توازن ساتل دي، خو د دې کمیشن ډېرې پیسې ځکه پنجاب ته ورکړل شوي چې آبادی یا نفوس یې ډېر دی. دا کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د خیبر پښتونخوا لپاره د پیسو زیاتول رد کړی وو. په خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر وایي وزیر اعظم عمران خان که رښتیا هم د قبایلي سیمو پرمختګ غواړي نو له سند صوبې بغیر په ټول پاکستان کې حکومت دی، نو ولې د ان اف سی ایوارډ جوړښت بدلون نشي عملي کولای.
چې کوم ځمکې دوی نیولې دي هغه هم یا خلکو ته نه ورکوي چې هغه بالکل 15-20 ارب روپۍ دي. دوی وایي چې موږ دومره ارب روپۍ مو صرف تېره په صرف قانونه دي، د نن ورځې پورې هلته په ګراؤنډ باندې هیڅ کار هم نه دی کړی. موږ به حیران یو چې دا پیسې دي چېرته چې دا دوی هره ورځې اعلان کوي او په ګراؤنډ یې موږ ته یا هیڅ شی هم راکړی نه دی هلته چې خلک یې ووینو یا موږ یې ووینو.
د قومی مالی کمیشن یا این ایف سی مشری د خزانه وفاقی وزیر کئ د ځینو نورو چارواکو سربیره د صوبو خزانه وزیران هم غړي دي. پر وفاق سربیره په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف په مشرۍ او په بلوچستان کې ګډ حکومت دی. په دې توګه د تحریک انصاف حکومت په دې کمیشن کې د ډېر واک خاوند دی. یوازنی صوبه سند دی چې د پیپلز پارټي حکومت پکې دی او کولای شي د خیبر پختونخوا د پیسو زیاتولو لپاره د ان ایف سی ایوارډ د جوړښت ممکنه بدلون مخالفت وکړي. خو په سنټ کې د دې ګوند یو غړي بهرمن تنګي پرون مشال ریډیو ته وویل دوی د دې کار مخالفت نه کوي. هغه زیاته کړه البته د عمران خان وفاقي حکومت دی له نورو صوبو نه بلکې له وفاقه اضافي پیسې ورکي. د بلوچستان او خیبر پختونخوا د پر لپسې شکایتونو وروسته په 2010 کال کې پریکړه وشوه چې قومي مالی کمیشن پیسې یا این ایف سی ایوارډ به یوازې د آبادۍ په بنیاد نه ورکول کیږي بلکې هغه صوبو ته به ډیره برخه رسي چیرته چې پرمختیایي کارونه کم شوي دي. تر اوسه پورې د دې فارمولې له مخې پیسې ویشل نه دي پیل شوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري د هلال احمر پاکستان ممن څنګه لخوا تربیته خستونکو خبريالان وایي چې دوی هم د نور خلکو په څیر له ثابت ګولیو څخه د ځان ژغورلو روزنې ته اړتیا لري. دوی تنن د هلال احمر لخوا یو روزنې تربیت ورکړل شو. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترک زیره کوي.
هلال احمر پاکستان مومندو څنګه لخوا د محمود صحافیانو ته د نارضیدلي بارودی ګولیونه د بچ کېدو او ولسته د بیداری ورکوړ د پاره یو ورځنی تربيت ورکړې شو. په دغه تربيت کې د لور محمد پرسلب صدر محبوب خیر هم موجود وو.
په اخبار کې به هم کوم پندیالې ته ما خپل علاقه د ډېر پسماند علاقه د هغه علاقه کې د اکثر چې کوم دی انبار او د علاقې سره ریلیټډ علاقې دي او په دې سيزونو کې مختلف خل د دې ښکار دي. نو دا خو ډېر غټه خبره وشوه. زه به زما هغه ځکه باید دي اویرنس کوم خلکو ته به هم چې دا سيزون نه بزان بچ کوي.
ګل محمد مومند بیلابیلو میډیا دارو سره کار کوي او دی وای چې خلکو ته د تربيت نه علاوه دوی ته ځان له هم د تربيت ضرورت وو. څنګه
نیو جرنالیست رټون نه زیات ضرورت دی ځکه چې په پیل کې رټون نه زیات ګرځېدل د جرنالیست دی او تاسو به کتلی چې اوسه پورې کمی حادثې مخې ته راغلي دي. دغه ماین د لاسانو ما په خیال ماین د رټون نه زیاتې چاودنې هغه کم عمره کسانو ته شوې دي سکول ماشومانو ته شوې دي. جرنالیستان هم د دې ښکار کېدی شي. نو رټون نه زیات ضرورت جرنالیستانو ته دی چې هغوی ته پوهه راشي ځان هم بچ کی او عوام لسم دغه قسم خطرات نه بچ.
د هلال احمر مومند سیکرټري پوزي خان مومند وای چې په نږدې ورځو کې په بر محمد صافو د کوزو محمد میچنن علاوه په انبار کې هم داسې پیخي مخته راغلي چې کنه د نارضیدلې ګولې ولوځي ماشومان زخمیان او یمړ شي. دوی ضرورت احساس کو چې میډیا ولو ته د تربيت ورکړي شي. نو دوی به په خړول د عام ول سره شریک کړي.
زنانه چې کوم دی واقعي چې هغه د ټپټو کې کارونه کوي د حساب له ماشومان غرونو ته زیږي مال مال شړي. زمنګ بالکل دا دی چې موږ ګورو چې یاره په زنانو کې داسې رضاکار پیدا کو چې هغه له موږ مختلف تربیه ورکو هغه به زی په خپل کلو کی ام دی زنانو ته تربیت ورکي.
محمد کی د ماین ریسک ایجوکیشن یا د نارضیدلی ګولیونو د خطرې بیداری او بیا کمیونټی بیسډ ریسک ایجوکیشن یا معاشرتا د خطرې بنیادی تعلیم په نومونو پروجیکټونه هم روان دي او د محمد هر تحصیل کې کار هم کوي. په پوزي خان محمد وای چې د نارینو ترڅنګ اوس به هغوی زنانو ته هم داسې تربیتونه ورکوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کاغون.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موریدلای سي چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام. د مازیګر 15 بجې سوی بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کابل کې د امریکای سفیر جان بس نن په دغه ښار کې خبردارانو سره خبرو کې له افغان زندانه د حقانی شبکې درې غړو خوشګیدو هرکلی کړی. هغه ویلي چې د طالبانو د حقانی شبکې انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجي ملی خان خوشکېدل به د روانې جګړې پای ته رسولو کې مرسته وکړي. نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تایید کړ چې دا کسان د کابل امریکایي پوهنتون دغه دوه بهرنیانو استادانو په بدل کې خوشې کوي چې طالبانو په 2018 کال کې تښتولي وو. د پاکستان وفاقي کابینه یو کمیټه په دې خبره کوي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف نوم له هغه لیسته وباسي او کنه چې بهر ته به د تګ بندیز دي. دا ورځپاڼې د رپورټ تر مخه نن په دې اړه بحث کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې ناست وو. د پاکستان حکومت خلاف راغونډ شو مظاهره چن ته بیګا ویلي چې خپل احتجاج به نورو ښارونو ته هم وغځي. هغه ویلي چې د عمران خان حکومت په درغلیو راغلی نو ځکه باید هغه استعفا ورکړي خو حکومت دا نه مني. اسرائیلي چارواکي وایي نن د ایران ملاتړ لرونکي وسلوالې ډلې اسلامي جهاد یو مشر قومندان وژلی. دا سړی بها ابوالعطا نومېده چې په غزه پټۍ کې په هوایي بمبار کې په نښه شوی دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلو ټلیفوني خبرو متن یا ترانسکریپټ خپور کړي. ټرمپ پرون د نومبر په 12 دا خبره په ټویټر کړې ده. ویلي دي چې دی غواړي د امریکې په تاریخ کې یو شفاف ولسمشر واوسي. د امریکې په کانګرس کې د ډیموکریټ ګوند غړو د دې ټلیفوني خبرو د متن خپرول غوښتي وو.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوښو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې اداري کې وایي په داسې وخت کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی او بے باوري موجود ده، پاکستان د پنجاب په ضلع ناروال کې د کرتارپور پر راهداري خلاصولو د امن اړخت یو اهم ګام پورته کړو. اداري وایي دا حقیقت دی چې په پاکستان او هندوستان کې د مذهبي سیلګرۍ لپاره ډېر موقع موجود دي او هم په دې لار د دواړو خواوې د ولس ترمنځ رابطې سیوا کېدای شي. پاکستان خو د کرتارپور په خلاصولو د خپلې ارادې څرګندونه وکړه. نو دا شن په هندوستان کې هم د یو شمېر اولیاء کرامو مزارونه دي. باید چې هندوستان هم دا ګام پورته کړي او د پاکستانیانو لپاره په ویزو کې نرمي وکړي. اداري وایي دا رنګ مذهبي سیلګرۍ له وجې به نه یوازې د ولسونو ترمنځ رابطې شروع شي، بلکې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ به هم تاوتریخوالي کې کمی راشي. خو بل پلو که وکتل شي نو د کشمیر مسله د ټولو اهمه مسله ده. باید چې دا له نظره ونه ویستل شي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کرتارپور د پرانیستي په موقع ویلي هم دي چې د دې مسلې حل په ټول برې صغیر کې امن راوستي شي. خو د بده مرغه هندوستان تر اوسه دې مسلې ته توجه نه ده ورکړي. اداري اخري کلی کې پکار دی چې هندوستان په جمو او کشمیر کې لګیدل کرفیو لري کړی او د دې سره سره باید چې په برې صغیر یا دې منطقه کې د امن په خاطر دوه هیوادونه په خپلو کې بے باوري ختم کړي. له پیښور خبرېدونکو مشرک ورس پنه خپلې اداري کې وایي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د وصل وخت روز وروسته خپل کاربندیز ختم کړي. اداري وایي په دې وصل وخت روزو کې چې په غریب ولس کوم تکلیف تیر شوی هغه یوازې هغه ته معلوم دی، ځکه چې دې دوران ډاکټرانو له هسپتالونو هړتال کړي وو او خپل شخصي کلینیکونه یې خلاص کړي وو. اداري وایي کو کتل شینو د ډاکټرانو د احتجاج له ناکامۍ سره مخ شوی دی. د کوم رستو چې بد دی پر رویو کې هم بدلون راشي او بل پلو د دې ټولو نه مثبت اړخ دا دی که حکومت د ذاتی ګټو په ځای ولسی مسلو ته پام راوګرځوي او د ولس په ګټه قانون سازي وکړي او بیا په دې ودرېږي نو ګټه به د حکومت وي. اداري اخري کې وایي حکومت چې د دې عملداري کوم مثال وړاندې کړو باید چې داسې فیصلې په تعلیم او نورو څانګو کې هم وکړي او دې لړ کې هیڅ فشار برداشت نه کړي، ځکه چې د صحت نورستو تعلیم لومړی ترجیح پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اسلام آباد لخوا د هندي سکان لپاره د کرتارپور راهداري خلاصولو داسې امیدونه راپورته کړي چې دواړه هیوادونه د ښه نیت دغه شان نور اقدامات هم کولای شي. بلخوا د فرانس خبری اژانس ایف پی لیکي یو لورپوري افغان امنیتي چارواکي دا کړی چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د هند او پاکستان تعلقات کلکېچن دي، د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د هندیو سکانو لپاره د کرتارپور راهداري خلاصول تاریخي موقع ده. له دې لارې به اوس د هند سکه زایرین بغیر له ویزې خپلو سپېڅلو ځایونو ته ورتللی شي. ورځپاڼه لیکي د کرتارپور کوریډور پرانستې داسې امیدونه راپورته کړي چې هند او پاکستان د ښه نیت دغه شان نور اقدامات هم کولی شي. د دې ډول احساساتو څرګندونه د کرتارپور بابا صاحب دربار ته ورغلو سیکانو هم وکړه. سیک زایرین د بابا صاحب دربار ته په ورتګ ډیر خوشاله وو او اکثرو یې وویل چې د ټول عمر ارمان یې پوره شو. په دوی کې د هند نه علاوه د برتانیا، امریکا او استرالیا څخه هم سیکان ورغلي وو. د هند له پنجاب څخه ورغلي سیک میرمنې رویندر بیدی په دغه موخه واشنگتن پوسټ ته وویل چې سیاست د دې لپاره هیڅ معنی نه لري ځکه چې په هند او پاکستان کې اوسیدونکي یو شان خلک دي او صرف یوې پولې سره جدا کړي دي. میرمن بیدی هیله څرګنده کړه چې د کرتارپور لار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطه کاری رول ولوبوي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د یو لوړپوړي افغان امنیتی چارواکي د خپلې لیکي چې د افغانستان په ختیځ کې یو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې. دا په داسې حال کې شوې چې داعش په اول وار په 2015 کال کې د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې فعال شو او د یادو ولایتونو یو شمېر سیمې ونیولې. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د افغان چارواکي د دې ادعا په اړه له سویلو ډډه وکړه. ای ایف پی د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیانی لخوا لیکي چې د خالی په ورځ د داعش 22 وسلوال افغان ځواکونو ته تسلیم شول. نوموړي ویلي چې ګڼ وسلوال ورتسلیمیږي. په دې لیکنه کې راغلي داعش په 1300 میاشتو کې پرله پسې ماتې وخوړې. په شام کې د دوی تش په نوم خلافت ختم شو او د امریکا ځانګړو استازو په شام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وواجه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپایي ټولنې هیلې ښودلې چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان سي او پر ټولو اړخونو یې غږ کړی چې دا پایلې ومني. د بهرنیو چارو امنیتي پالیسي په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازي فدریکا موګیرینی دا خبره پرون وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم پرون د یاد انتخاباتو پر نمایندانو ټینګار وکړ چې دا بهیر دی نه ټکنۍ کوي. په دې اړه نور حال اورو د فریبا ظاهر په دې راپور کې.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړپوړی استازي فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشري انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشري انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چاري کمزوري کوي. نوی کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستل سي او یو کړکیچ ترې جوړ سي، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایسته نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړپوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining.
موږ غواړو سیاسي کړي له غواهاتو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه عمل کوي. په دې کې موږ د اروپایي ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشري انتخاباتو نمایندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناتو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د غوښتنې وروسته له هغه څه وي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه یې غړیتوب لري، هم د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوی وه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای سي که څنګه.
زموږه غل مشال رادیو خبري. امریکای ورسپانی واسټری جرنال په عراق کې د روانو حالاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د عراقي حکومت پر ضد راپورته شوی احتجاج او د هغوی د ځپلو لپاره د ایرانیو هڅو په اړه بحث شوی دی. په لیکنه کې دې ته هم کتنه شوی ده چې دا احتجاجونه اوس پر کوم لوري روان دي او امریکا باید په دې حالاتو کې څه وکړي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د عراق ځوان او په انټرنیټ پوهیدونکو نسل دا ډیره ضروری ګڼي چې د خپل هیواد لپاره خوشتمنیو د خپل ولس په ګټه کار واخلي. د ورسپانې په وینا دوی فکر کوي چې دا څنګه کېدای سي چې عراق یو پلو په نړۍ کې ډیر تیل لرونکی دویم هیواد دی او بل پلو خپل ولس ته پوره بجلی او پاکې اوبه نسي ورکولی. همدا وجه ده چې د عراق په پلازمینه بغداد کې روان احتجاجونه تیره میاشت لومړی د درغلیو او لسی خدماتو د کمی پر ضد راپورته شوی وو، خو د ورسپانې په وینا په دې احتجاج کوونکو کې اوس داسې فکر پیدا شوی دی چې عراقی حکومت په اصل کې د ایران په اشاره پر دوی تشدد کوي او ژغ یې خاموشه کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې ایرانی حکومت د عراق پر حکومت د دې لپاره فشار اچوي چې د روانو احتجاجونو ختمولو لپاره له زوره کار واخلي. د ورسپانې په وینا د ایران لوی مشر علي خامنایي ویلي چې په عراق کې راپورته شوی احتجاج یو بلوا ده او په کار ده چې غم یې وخوړل سي. ورسپانې دا هم لیکلي چې د اکتوبر پر 2 د عراقي وزیر اعظم په دفتر کې یو داسې غونډه شوی چې مشریا د ایران انقلابي ساتونکو ځواک مشر میجر جنرال قسیم سلیمانی کوله. نموړي پر عراقي حکومت فشار اچولی چې په بغداد کې د عراقي حکومت پر ضد راپورته شوی احتجاج باید وځپل سي. د ورسپانې په لیکنه هم دا وجه ده چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو په وار وار پر دې احتجاج کوونکو مخامخ ډزې کړې دي چې 250 پکې وژل شوی او په زرګونه نور ټپي شوی دي. وال سټریټ جرنال لیکي چې همدا وجه ده چې اوس په دې احتجاج کوونکو کې د عراقي ملت پالنې فکر وده کړي او هغوی د ایران ضد شوی دي. دوی اوس دا احساس کړی دی چې ایران په عراق کې له فرقیزې رشتې کار اخلي او هڅه کوي چې د عراق خاوره د جګړې او خپلو ګټو لپاره وکاروي. د ورسپانې په وینا د عراق ډیر مشران د ایران له قوت څخه ویریږي، خو د عراق ځوان نسل داسې نه دی او هغوی نه یوازې په کربلا کې د ایرانی کونسلیټ تلاشي اخیستی بلکې د خامنایي تصویرونه هم سوځولی دی. وال سټریټ جرنال لیکي امریکا او د هغوی مغربي اتحادیان په اوسنیو حالاتو کې مهم رول لوبولی سي او په عراق کې راپورته شوې ملت پالنه شاید د امریکا لپاره هم په ستراتیژیک توګه ډیره په ګټه تمام سي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري نن په کرتارپور کې د سکانو د مذهبي پېښوا بابا ګورو نانک د زیږون 1550 کلیز لمانځل کیږي. کرتارپور د راوی دریاب پر غاړه د هند پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پروت کلی دی او هلته د سکھ مذهب یو مذهبي ګوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي پېښوا بابا ګورو نانک د خپل ژوند وروستي 18 کلونه تیر کړي ول. په دې اړه اف پی خبري اژانس یو راپور خپور کړی دی چې اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د سکانو لپاره د خپل مذهبي پیشوا د زیږون کلیز المنزل دا ځل له دې کبله د ارزښت وړ ګرځېدلې چې د دوو روایتي سیالانو هند او پاکستان ترمنځ کرتارپور لار پرانستل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 9 نیټه د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانسته وکړه. دا لار سکھ زیارت کوونکو ته د اسانتیا ورکولو په موخه پرانستل شوې ده او اوس سکان کولای سي چې له هند څخه بېله ویزې دغې سیمې ته سفر وکړي. ګورو نانک په 1459 کال کې د پاکستاني پنجاب په ننکانه صاحب سیمه کې زیږېدلی وو او په 1519 کال کې د اویا کلونو په عمر په کرتارپور کې مړ شو. نوموړي د خپل ژوند وروستي کلونه همدلته تیر کړي ول. د ګورو نانک کلیز لمانځلو لپاره په کرتارپور کې زرګونه سکان راغونډ شوي او د عبادت، سندرو، خوراک او اجتماع ترڅنګ یو شمېر نور مراسم هم ترسره کوي. نارینه سکانو رنګ په رنګ لنګوټې تړلي او خپل اوږده وریښتان یې پکې پټ کړي دي. د دوی له مذهبي دود سره سم دوی وریښتان نه کوچني کوي. پاکستان تیر کال د نومبر پر 28 د کرتارپور لارې د بنسټ ډبره ایښې وه چې په هغو مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هندي پنجاب د اسمبلی غړي نوجوت سنگ سیدو برخه اخیستې وه. د دې لارې د پرانیس پر مهال د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ، هندي فلمي ستوري سنی دیول او پر نوجوت سنگ سیدو سربیره سلګونه نور سکان موجود ول.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس زه د افغانستان د خوست پر لور. پرون په خوست کې لسګونو وزیرستاني او شزو او نارینه په بیلابیلو برخو کې و میاشتنی حرفویز د کړ بشپړی کړي. د دې برنامه ګډونوال په دې خوشي څرګندوي چې د دې ورسته کولای سي ځان ته کاروبار پیل کړي او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ ګټلو جوګه ووسی. دا پروګرام د ګډونوالو د نړیوال ادارې یا یونیسیر په مالی مرسته ترسره شوی و. زده کړو ترلاسه کوونکو ته او زار هم ورکړل شوی دی. نجیبالو خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې 130 نارینه وو او 100 ښځینه وو چې 80 سلنه وزیرستاني کډوال دي په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو او میاشتنی پروګرام پای ته ورسو. یاد پروګرام چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیر په مالی لګښت پلی شو، په پای کې هر یو کسبی ته د کاروبار د پیلولو لپاره د 2000 افغانۍ په ارزښت د کار وسایل او توکي هم ورکړل شول. یاد پروژه چې د ډاکار په نوم مؤسسه پلی کوي، د یاد مؤسسه زای مشر محمد سیدی پاړه مشال رډیو ته ویل،
اتیا فیصد د شمالي وزیرستان کډوال او باقی شل فیصد زای خلک او بیا داخلي به زای شوی تشکیلی وي چې د پروګرام په پای کې موږ د کاروبار د پایل لپاره هر یو تن ته د 2000 افغانۍ په لګښت باندې د اړوند حرفي مکمل بسته د ابزار ورته سر شوی ده. 40% خزینه تشکیلی وي، یعنی سلطنه دي.
د ډاکار مؤسسه مسولین وایي چې د حرفوي زده کړو لپاره کسبونه د آزاد بازار د اړتیا او نمخې انتخاب شوی دي. د شمالي وزیرستان د ډنډ اوسیدونکو نور سید خان د دې پروګرام د تعمیراتي برېښنا په برخه کې حرفوي زده کړې کړې دي. دی وایي
تعمیراتي برخې او بار کاروبار مزدا کړی دی. د دې سره انشاءالله موږ خپل په میل د ډېره نه پخا پیدا کوای شي، لکه د کاروبارۍ نه خلوص کړي، لکه یو سړی چې بلوس کی اوس یې خپل سینه کې پیدم شو.
نایل یو بل وزیرستانی زلمی دی چې د موټر سایکل د ترمیم په برخه کې زده کړې کړې دي. نوموړي ویل
جنریټر ترمیم کې اوس مارس زده کړې، اوس خپل کور ته د کوم نیولای مخکم چې نو زده د غاس بګرځې دو په زور کوم کار نشه کولای، اوس خپل خپل کاری ته بربار کو د کوم یې خدای اوس خپل ورونه خپیان دی فلور مورته الله نن پکې وکړه ارشه یې پیراک.
د فرزانه پونوم یو مېرمن چې د کسبونو د زده کړې په دې و میاشتنی پروګرام کې د ګلدوزی په برخه کې زده کړې کړې وایي،
د و میاشت زده کړې ما وکړه خپل ګلدوزی زده کړم صحیح سره کړې، شای به جوړو، غاړي به جوړو، تکری به جوړو چې موږ بختیان ته خپل نه پکا و غټو هم کنه نه راغه کور کنه شته سبا وړ بچیان دي هغه چې موږ ته وژاړي هغه کوم مخته به موږ څنګه نه لاره لچ خدای پکاسو وکړو. اوس خاينه موږ زده کړه کړې د ګلدوزی مزده کړې ده، ماشينه مزده کړې، موږ هر څه خیاطي ور سره زده شو، درس هم سره زده، حساب باندې وپېدو هم موږ غواړو چې موږ هر څه خپل ځان باندې ماتراولو زده کړه وکړو چې موږ خپل بچان خپل پورته ودرو.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وایي،
موږ په اوس قدم کې چون په مسلکي او فني لحاظ موږ کارګر نه درلودل،
پلمړی قدم کې د دوی لپاره فنیو هر په 20 ځکه مفهم کې نیولې دی او د کار په مارکیټ کې د جز پلارو شارو مسرو
د مسؤلینو په وینا له دا ډول برنامو څخه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري موخه دا ده چې کډوال بېځایه شوي او د ټولنې بېوزله قشر د مرستو پر ځای د دایمي کسبونو له لارې پر ځان بسیا شي. د چارواکو په وینا دا مهال په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو تر 9000 ډېرې کورنۍ میشتې دي چې 2000 بایومیټریک شوي او 2000 نورې نه رسمي ثبت او راجستر دي او نه ورسره منظمې مرستې کېږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري له خو څخه ځو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې په زرګونه ماشومان د فقر او غربت لامل لزده کړو محروم دي او په جلال آباد شهر کې په ډول ډول فزیکی کارونو بوخت دي. دغه ماشومان وایي چې زړه غواړي چې زده کړې وکړي خو د غربت له وجهې کارونو ته مخه کړې ده. اخو د ننګرهار د کار او ټولنیز چارو ریاست چارواکي وایي چې له دې ډلې سلو کورنۍ ته د هغوی د خوښ سره سم کاروبارونه برابر کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد په راپور کې واوري چې د کارګر ماشومانو په ژغونو پیلېږي.
دا د هغو ماشومانو غږونه دي چې د جلال آباد ښار مخابراتو څلور لارې کې په تله د پیسو په مقابل کې خلک وزن کوي او یا هم ریکشاو ته د 500 افغانیو په مقابل کې سپرلی پیدا کوي. د دې ماشومانو شمیر د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې سلګونو ته رسیږي. عبدالله او احمد ولی دوه ورونه دي چې د کورنۍ د اړتیاو د پوره کېدو په خاطر سهار وختي له کوره راوځي او تر ماخوستنه پورې کار کوي. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د دارشکې ډکوم سلور کال کی بس غریبی ده چې شو کو بس منګه خوند مر بلانې والی چې بس هم دا منډه رامنډه خو بل کار نشته
کر اصل په اصل اچار په ګټو.
دغه ماشومان وایي چې زده کړو سره مینه ده خو خپل مجبورتي خونځي ته د تګ هیله په لوی ارمان بدله کړې ده.
موږ غواړو چې هم د سمو تر سکار مو هم مکتب وي ورسره چې مو سره پانتون هم سبق.
په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مرستیاله ادیبه متین وایي په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
فقر غریبی ناداری اصلی لامل داده او بل دا ورځ په ورځ دا مرګ جوړ کېږي. هر د کورونو سر پر شهیدان کېږي بیرته ورپسې هر یو چې شهید کېږي دې پسې درې څلور بچي دا تخمینی چې ته حساب کړم بېسرپرسته بې وضاحته پاتې کېږي.
بل لور ته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي د سلګونو ماشومانو هغو کورنیو ته یې د کار زمینه برابره کړي چې له دې وړاندې یې کوچنیان په شاقه کارونو بوخت ول.
سل فامیلونو ته د همدوی موږ د دوی د خوښې کاروبار حمایه کړی دی تکوه کړی دی تر څو د دې لار نه دوی خودکفایي خواته لاړ شي او څېپلته چې دی تعلیم درنه.
د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو په تړون کې هم راغلي چې حکومتونه باید ماشومان په داسې کارونو ونه ګماري چې د هغوی جسم تربیه او ودې ته زیان ورسوي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې روانو جګړو او غربت زیاتې کورنۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته د تګ پر ځای کار کولو ته وهڅوي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس د ګرانۍ په اړه د راپور په لور تاسو پام راګرځو. نن سبا په پاکستان کې خلک هسې هم د ګرانۍ څخه سر ټکوي خو کله چې د روزمره استعمال شیان ګران سي نو بیا خلک لا نور وځپل سي. رومیان یا ټماټر د هر کور یا د هر آشپزخانې یا پخلنځي ضرورت دی خو په پاکستان کې اوس د دوو ټماټرو بیې ډېری ګرانې شوي دي، ډېرې لوړې شوي دي. په مارکیټ د 1 کیلو ټماټرو بیه تر 300 روپیو پورې رسېدلې ده خو د سوات کروندګرو ته بیا دا د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې اوس مهال یوازې په سواد کې د ټماټر فصل تیار دی او د زمیندار لپاره ښه ګټه په مخ کې پرته ده. نور حال د نیاز احمد خان پر راپور کې واوري.
پاکستان په بیلابیل برخو کې د ټماټر نرخ لږ تر لږه 1.5 روپۍ کیلو او بعض سیمو کې تر 300 روپۍ کیلو خرڅیږي. د سواد کروندګر وایي چې دا وخت ټول هیواد کې صرف د سواد د ټماټر فصل تیار دی. د سیند په صوبه کې د سیلابونو له وجې ټماټر نه دي شوي. بیا د هند نه هم د ټماټر پر اوړو بندیز دی. د شنګردار بریکوټ کروندګر شیرزاده وای چې سواد کې تر 15000 پورې کروندګرو ټماټر سخت کال کړل دي.
لاول نه خوريټونه ډېر کمزوري وو او دا تقریبا لږ وخت شوه دی چې خوري پاک ریټ خکړه دي او دا پینډای ته لیګو ګوجریوالی لاهور دی علاقو ته لیګو دالته کې خرڅي.
یو بل کروندګر محمد طاهر زیاتوي چې تیر کال مو ټماټرو کې تاوان نکړی ول، سخت کال راته ډېره ګټه ترلاسه شوه.
دا ریټ چې کم دی زمیدار ته پکې دونه دغه نه خوغه پروست کنه لیول به دیوله برابر شي او آینده فصل ته بدیو تیار شي. نو کله چې د دې ریټونه خی نو دیو بچی خی دیو بچو جامې پیزار خی بیا بازار دکانداران پکې خوشاله. ټول لغه چې کوم دی زراعت پرې لغه روان دی زراعتي دغه خو تا مشمشیت بخی تا بازار خو تاسو دکاندار به خوشاله. دا سکل به ان شاء الله شکر الحمدلله په مزدوری کې به ټول زمیدار چې کوم دی مزدوری سره مزدوری چاله لاکړي چاله دوله کې چاله پینځله.
خود هر چن سره تعلق لرونکي د ټماټرو په باغ کې خواریکه غبور خان وای چې د ټماټرو نرخ پورته کېدو سره د دوی په مزدورۍ کې څه قسمه زیاتواله نه دی راغله. دی وای چې دلته په سلګونو خواریکه په باغونو کې کار کوي.
ټماټر کو ګران شي کنه هم زمنګ دا دیاړی را او کو ارزان امینو د دوی نه دا دیاړیلو لکه دې نه تقریبا مخ کې په 300 روپۍ باندې غټه چلی بخرسي ده. خودشته منگم تا که 100 روپی دیاری تی اغسط نیزه که چه زمان گزاره پی نکیگی نن سبا تا حالات دا سیدی چه اوله بای پا زر یول 100 روپی تروله دی وڑی چه دیا گران دی دسی با سر دوایان داکتران وار سمسالی دیگا نا نن سبا خوبا دوی خیی
د منګوري په بازار کې سبزی خرڅونکي شیر علي خان وای چې سواد کې هم د ټماټرو بیا پورته شوې ده.
چې به ارزانو نو خلکو به تقریبا په دړای وړل چا به شاپرې وړي چا به دوه کیلو وسوک پاوړي سوک نیم کیلو وړي.
بلخوا ځي خلک او د پخلي کاروبار کوونکي وای چې ټماټرو نه بغیر ترکاري او نور خوراکونه خوندور نه وي نو مجبورن دوی که ګران وي او کارزان ټماټر اخلي او استعمالوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د ننی خبرونه د پای شبیر رسیدلې دي. بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په کابل کې د امریکای سفیر جان بسنن په دغه خار کې خبردارانو سره خبرو کې ل افغان زندان د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، حافظ رشید عمری او جی ملی خان خوشکیدل هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د رواني جګړې پای ته رسولو کې کېدای شي مرسته وکړي. نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تایید کړ چې دا کسان د کابل امریکای پوهنتون دغه دوه بهرنیانو استادانو په بدل کې خوشکوي چې طالبانو په 2016 کال کې تښتولي وو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې ناست و. د پاکستان حکومت د استعفا لپاره روان شو. مظاهره چنو ته بیګام ماقام وویل چې خپل احتجاج به نورو کارونو ته هم غځي. هغه وویل چې په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده نو ځکه باید وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشقوان تېره ورځ رسنیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې وویل د مولانا فضل الرحمن او یو څو زرو کسانو په غوښتنه به وزیر اعظم هیڅکله استعفا ورنکړي. د پاکستان وفاقي کابینې او کمیټه پر دې خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم نور شریف نوم له هغه لیست وباسي کنه چې بهر ته پیدا تک بندیز دي. د نن ورځپاڼه د رپورټ تر مخه نن په دې اړه بحث کوي. د درغلي په کیس کې وکاله قصه شوې نور شریف د محل د درملنې لپاره په موقتی ډول خوشی شوې ده او ګوندي مسلم لیگ نوم غواړي چې هغه بهر ته د نور علاج لپاره لاړ شي. اسرائیلي چارواکي وایي نن د ایران ملاتړ لرونکو اسلام پالي وسلوال ډلې اسلامي جهادي او مشر قمندان وژل لري. دا سړی بها ابو لاته نومیده چې په غزه پټی کې په هوایي بمبار کې په نښه شوې ده. په خبرګون کې د وسلوال ډلې پر طلبي براکټونه وشتلې دي. اسرائیل ویلي چې دا سړی په ګڼو بریدونو کې ښکیل وو او په هوایي عملیاتو کې دا هغه مېرمن هم وژل شوې ده.
د لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پر رضا احمد شاه زمی د خبرنویان بشیر غواش او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار ساسو خی اجازه غواړو. پر همدې سپو تاسو د امریکا جغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو پر لوی خدای سپارم.